د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده زه خلیل خانم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړې دي ک د امریکا ضد کوم اقدام وکړي دا به لوی غلطي وي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ پسپینې ماړې کې خبریالانو ته د وینا پر مهال ایران ته خبرداري ورکړه ک د امریکا یې په نشه کړه نو ډیر لوی زیان به ورته ورسول شي ترامپ د خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د امریکا له خوا سیمې ته د جټ الوتکو او پوځي بیړیو د لیږون نو ورسته د دواړو ملکونو اړیکې سخت خرابې شوې دي ورسمشر ترامپ د خبرې دا غېنه ورسته کړې چې متحده عربی اماراتو د یکشنبې پرز د فوجیره سیمې ته نږدې د هرمز په تنګي کې د څلورو تجارتي بیړیو د تباه کېدو خبر خپور کړ ایران دغه پیش نه ځان لري کړی دی په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د شهر په څلورم موزه کې څلور پرلپسې چاودنې سوي دي د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا ژغ تول چې په دغه چاودنو کې څلور ملکیان وژل سوي دي او شل تنه نور ژوبل دي دا لهن معلومه نه ده چې دغه چاودنو هدف څوک وو ښاغلي خوګیاڼي دا هم ویل دي چې په ژوبل سوو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی نوموړي وویل چې ټپیان روغتونونو ته لیږدل سوي دي چې له دې ډلې یې د څلورو تنو حالت ښه نه دی د کوټې په یو بازار کې یوې بمي چاودنې څلور تنه پولیس وژلي او لږ تر لږه یولس ملکیانې زخمي کړي دي د کوټې د پولیسو یو مامور عبدالرزاق چیما د برید نه وروسته رسنیو ته وویل چې دغه چاودنه د یو جماعت سره نږدې هغه وخت وسوه چې پولیسو د مخصوصن د لمونځ نه وروسته د تراو پر مهال د غزي امنیت ساتو د پولیسو چارواکي وایي چې د چاودنې نه سمدستي وروسته د سیمې امنیت ټینګ کړی دي مړي او زخمیانې روغتونونو ته انتقال کړي دي حکومت وایي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو چې ټاکل سی و د روسیې سوچي شرط ولاړ سی او د روسیې چارواکو سره خبرې کړي بروکسل ته تللی او د ایران په اړه اروپایي چارواکو سره خبرې کړي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره پر ایران او نورو موضوعاتو بحث وکړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې واشنگتن د ایران ګواښونه جدي ګڼي خو د هغه په وینا د امریکا هدف جګړه نه ده بلکې د ایران د جمهوری دولت د واکدارانو په چلن کې بدلون راوستل دي خو اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی نن دوشنبه په بروکسل کې وویل چې دغه ټولنه د ایران سره د نړیوال تړون ملاتړ کوي او غواړي چې سیال قوتونه دې مسلیته د لمن وهلو نه ډډه وکړي
سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه په هغه تخریبي عملو کې سخت زیانمن سوي دي چې د متحده عربي اماراتو په ساحل کې پرې سوي دي اماراتو د یکشنبه په ورځ په ویلامي کې وویل چې څلور تجارتي کښتۍ زیانمنې سوي دي خو د پیښې په اړه نور جزئیات ورنه کړل په ویلامي کې دومره تایید سوي ده چې ځاني زیان چاته نه دی رسېدلی او نه هم تیل ضایع سوي دي دا ساحلي تړانګه د تیلو او د ګاز د انتقال یوه مهمه لار ده چې په دې وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ د اختلافاتو سبب هم جوړه سوي ده په ترکیه کې دولتي مطبوعات وایي هغه کس چې د عمري کس ته د عمري قید سزا ورکړل سوې ده چې د 2013 کال د خونړیو چاودنو د پلان په جوړولو کې تورن و د اناتولیا خبري اژانس وایي چې په انکره کې محکمې یوسف نازک په نامه تورن شخص په قتل د دولتي چارو ګډوډول او د تروریستي ډلې سره د غړیتوب لرلو په قضیه کې مجرم وګڼه ترکیه تور لګولی و چې دا چاودنه د سوریې حکومت کړې وي خو سوریه دا تورونه رد کړي دي د نایجیریا درې سرتیری چې پوځي کمانډان هم پکې موجود د دوشنبه په ورځ هغه مهال وژل سوي چې دا غوي موټر په یو مان وخت د نایجیریا پوځي منابعو اژانس فرانس پرس ته وویل چې د غماین د باکو حرام جادي له خوا شوتل سوي وو پوځي منابعو ویل دي چې دغه پوځي موټرو کاروان د ډومبا ورسوالۍ کې د غزمې پر مهال غزمه کوله چې ماین پرې وچاود یو بل پوځي افسر بیا دا ویل دي چې څلور نور سرتیری بیا په دغه برید کې سخت زخمي سوي هم دي د باکو حرام ډلې په دې وروستۍ اونۍ کې په پوځي او ملکي اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي لږ تر لږه اووه زره کسان په نایجیریا کې وژل سوي دي او دوه میلیونه کسان خپل کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په یمن کې به د حکومت او د حوثي اغیانو سره په امان کې ملاقات د سه شنبه په ورځ وسي دغه ملاقات دې لپاره کېږي چې د یمن د سرې بیرې په بندر کې د مالیې د راټولولو انتظام څنګه منظم سي ځکه چې هوتی اغان ویلي چې دغه سیمې څخه به وځي دغه غونډه په اردن کې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ماموریت د هودیده سلاف راسایسیا بندرونو ښارونو څخه هوتی اغان ویلي چې موږ وځو دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن مستویس خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم، زه نذرانه یوسف زیم. تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان دی وی ترې د مخې د دې غوښتونکو دی چې د جوزا تر لومړی نیټه وروسته دی سرپرست حکومت جوړ شي. لیمینیاسی په دې اړه رپورت را لګل تاسو درو.
د افغانستان د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو د کاندیدانو شورا دی وی طرح په وړاندې کولو سره د جوزا میاشتې تر لومړی نیټه وروسته د سرپرست حکومت غوښتنه کړې ده. په دغه شورا کې چې د راتلونکو انتخاباتو ته د ولاړو اتلس کاندیدانو له ډلې اولستنه شامل دي، تیر ورځې په دې اړه د افغان حکومت مشرانو ته دوه وړاندیزونه کړي دي. د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم ویاند عارف کیانی امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
دا د جمهوری ریاست د کاندیدانو، احزابو او سیاسي جریانونو برحق غوښتنه ده، او موږ به سبا د دغه طرحې په اړه جزئیات د افغانستان د خلکو سره هم شریک کړو.
په دغه طرحه کې راغلي په هغه صورت کې کچیر وسنۍ ولسمشر راتلونکو ټاکنو ته له درېدو څخه تیر شي، کولای شي به د کوم قانوني میکانیزم له تای کولو د 1499 کال د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې به له کومې وقفې تر ټاکل شوې نیټې سرپرستۍ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی و د افغانستان جمهوری ریاست انتخابات د 1499 کال د وری میاشتې پر یو دیرشمه تر سره شوی وای، خو د 500 میاشتو په ځنډیدو سره تمه ده چې دغه کال د میزان میاشتې پر شپږمه تر سره شي. دغه کاندیدانو په دوهم وړاندیز کې راغلی چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د ولاړو کاندیدانو له ډلې او د سیاسي احزابو لخوا پر شرایطو برابر کسان هم کولی شي د سرپرست حکومت بست ځان کاندید کړي. یا د شورا خبرداری ورکړی که چیرې د ملي یووالي حکومت مشران وغواړي د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نور هم خپل کار ته دوام ورکړي، دغه غیر قانوني کار پیلې به د هغوی په غاړه وي. د جمهوری ریاست انتخاباتو کاندیدان یا د غوښتنه پر داسې مهال کوي چې د افغانستان سترې محکمې روانه میاشت د جمهور رئیس غنی د کاري مودې دوام د انتخاباتو د ترسره کېدو تر وخته تایید کړ. د جمهور رئیس غنی د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي بیا په خپله ټویټر پاړه کې د یادې شورا له غړو غوښتي چې اساسي قانون په دقیقه توګه مطالعه کړي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله که څه هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې پر دې اړه تبصره ونه کړه، خو زیاته کړه چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د کاندیدانو ستونزه به ژر تر ژره هواره شي.
د اجرایه رئیس په توګه زما ژمنه دا ده چې د هرې هغې طرحې په اړه چې د کمپاین پر مهال د دولتي امکاناتو څخه د مخنیوي په اړه وي موافقه وکړم.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده تر ټاکنو وروسته د 5م کال د غبرګولي میاشتې پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. حقوقي کارپو کبیر رنجبر بیا په دې اړه داسې نظر لري:
د نوماندان د ریاست جمهوري دولس تنه چې دا پیشنهاد کړی دی چې ګویا سرپرست اداره یا سرپرست وری حکومت جوړ شي، دا خپل هیڅ نوع بنسټ حقوقي او قانوني نه لري او دوی دا صلاحیت نه لري. دوی ته چا حق ورکړی چې دغسې پیشنهادونه وکړي؟ دوی فزیکي شخصیتونه دي لکه زه نور دغه 10 میلیونه نفوس د افغانستان. د هغه له خاطره هغه فیصله چې ستره محکمه یې کړې ده چې دوره د کار د رئیس جمهور باید وغځېږي، دا مطابقت لري له تعامل د حقوقي سره چې د کرزي په وخت کې و.
د یادونې وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز هم تیره شپه په ار کې جمهور رئیس غنی سره پر ټاکلي وخت د جمهوري ریاست ټاکنو د ترسره کېدو په اړه خبرې کړې دي. اغلې ویلز د دوشنبې په ورځ په دې اړه د افغانستان د ټاکنو کمیسیون له کمشنرانو سره هم لیدنه کې له هغوی د شفافو ټاکنو ترسره کېدو غوښتنه کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د شورا تر وای چې د جوزا د میاشتې د لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت جوړ شي، په دغه مسلې باندې زمونږ همکاري زیبا خادم د یو قانون پوه او د ولسی جرګې پخوانی غړي کبیر رنجبر سره خبرې کړې دي. تاسو ته راوړو
رنجبر صاحب، دا د سرپرست حکومت خبره ستاسو په نظر څومره قانوني بڼه لري؟
قانوني حقوقي نظر که موږ ورته وګورو دا اسان یو بنسټ یو خبره ده. د دې لپاره چې دا د منګه نظام دی اساسي قانون په چوکات کې جوړ شوی دی او دغه څه مسائل چې دی لوی مسائل دي چې موږ جمهور رئیس تعویزو دغه انتقال د قدرت کو دا خو ډیر لوی خبر دی کته د نظام خبر ده دا باید په اساسي قانون کې راغلی وای چې په کوم حالت کې اکیدی شي چې موږ سرپرست حکومت یا عبوري دولت ولرو لمبې لپاره دا حقوقي بنسټ نه دی او لبل خو خپل دا یو لس کاندیدان دوی دا صلاحیت دی دغه خبرو نه لري دوی فزیکی شخصیتونه دي یعنی دوی یو بنسټ نه دي دوی حکومي شخصیت نه دي چې رجسټر شوي په وزارت عدلیه کې په هغه حالت کې هم رجسټر شوي هم و په هغه حالت کې دوی دغه صلاحیت نه درلوده چې دغه مسله په دغه شکل مطرح کړي چې جمهور رئیس دوره چې ختمیږي نو یو موقت حکومت یا یو
سرپرست
حکومت جوړ شي.
ښه، نو آیا دوی په دې قوانینو نه پوهیږي کدا د دوی وړاندیز او پام دې وړاندیز پورې باندې ختی
دوی خو جنجال جوړي مثلا د مخه جنجال جوړول دي چې په دې عقیده یې دوی خپل په دې پیږي چې دوی کړي چې په دولت دوره دي حکومت کې دوه واره د جمهوری ریاست ټول ټاکنې وسولې او دوه واره په څو میاشتې وزندې د ټول ټاکنې هلته هم همدغه رقم یو فیصله وسوله چې جمهور رئیس به خپل کار ته تر دې چې نوې جمهور رئیس په کار پیل نکړي دی باید د امور کې د لپاره چې خلا د قدرت مې سره نشي د مقرنه کوي په اړوند هم همدغه رقم یو ستونزه مې سره راغله چې درې اتیا او ماده د اساسي قانون کې راغلې وه چې دوره د کار د ولسي جرګې په حوال د سرطان دی پنځم کال ختمیږي هغه انتخابات ونه شو کېدلی او بله چاره د دې نه وه چې هغه له دې چې همغه مقرنه کوي دوره تمدید کړه که نه موږ حالات مقنق وی سره مواجی کی
تر سوچ انتخابات شو. بله بله ښه رنجبر صاحب د راتلونکو جمهوریت ریاست د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو نه د غیولس تنو د یو شورا د طرح کې وای چې دوه پیشنهاد لرو جمهور رئیس د سرپرست حکومت ریاست تر اخره پوري وکړي تر سوچ انتخابات ختميږي مګر خپل به ځان نه کاندیدوي او بیا وای چې د غیولس کاندیدان نور کسان هم چې په شرایطو برابر وي کول شي د سرپرست حکومت چوکۍ ته ځانونه کاندید کی د دې امکانات شته ک امکانات وی ګټه به سي
او د کډه دواله پیشنهادونه دواله مخالف دي اساسي قانون دي د یادارې چې اساسي قانون نه د لوستلې او یادارې چې عام دن دي غوړي چې بحران جوړ کی په وطن کې هر ورځ موږ د اساسي قانون له چوکاټ وځو نو شخړې جوړېږي بحران جوړېږي فکر کوم چې دوی محمد دا غیر به خو د دواله پیشنهادونه له اساسي قانون سره مغایرت لري.
او بخیر انجبر صاحب یو بل سوال، جمهور رئیس اشرف غنی به یعنی هم به جمهور رئیس وی او هم به کاندید وی بلی دا قانونی ده کنه؟
سلسله کې قانوني د ولې شپله اساسي قانون کې تر دوه دورو پورې د صلاحیت پر کړسوې دی جمهور رئیس چې د ځان کاندید کی قدرت کې پاتې شي فقط بعد دوه دورو دی نه شي کولای چې د ځان کاندید کی دا یو د اساسي قانون یو منل شوی اصل دی مګر به سالونه په نور ملکونو کې لرو خپل کاندي چې د ورزان کاندید کړي دا چې په نور ملکونو کې چې ریاستي نظامونه دي هغه جمهور رئیس هم جمهور رئیس ته هم بری دبرې تزان کاندیدي متحده ایالات به ترین نمونه
بیا د انتخاباتي کمپاین په وخت کې څه شرایط شته چې څه کول شي څه نشي کوله
هیڅ شرایط نشته عام دي شرایط
ها
شرایط دي هم د جمهور رئیس لپاره چې کاندید ده هم نور کاندانو لپاره دا شرایط په قانون کې راغلي په قانون دی انتخاباتو کې یو نوماند چې کولای شي او چې نشي کولای له کومه نشي کېدلی چې مستثنا یې جمهور رئیس هغه هم په عین چوکاټ کې به اجرا وکړي
ډیره مننه کبیر رنجبر صاحب کوم ودان د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا په کانګرس کې اوس هم د ولسمشر د سیاسي ګوند او د هغه د سیاسي مخالفینو ترمنځ د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه باندې باسونه روان دي په موګړی دی رپورت ته
د ولسمشر ډونالد ټرمپ لپاره د روسیې د مداخلو کیسه زړه ښکاری
نو کلوژن نه سازش و نه اخلال و نه بلڅه دو کاله توتیا و
خو دیموکراتان موافق ندی
مونږ حقایق وړو دا سې سره سره وړو چې په هیواد کې مو د لک انقسام او ډيري غټي لامل وګرځي
په مجلس کې دیموکراتو وکیلانو د سر مفتش رابرټ مولر د بشپړ ریپورت مطالبه کړي او له هغه څخه غوښتي چې د خپل مندونو په باب وکیلانو ته معلومات ورکړي لوی چارنوال ویلیام بار د کامل ریپورت لور کولو ډډه کړې ده وکیلانو لوی چارنوال مجلس ته په سپکاوی تورن کړه ده
د ولسمشر ټرمپ اداري فیصله کړې چې هر ډول څارته نه وای شاهدان نه حاضرېږي اسناد نه شریکوي موږ ورسره مقابله کوو
جمهوریت غوښتونکي بیا دیموکراتان د مولر د ریپورت د مندونو پر نه منلو تورنوي تر ډېر هدا پورې د ټرمپ ګټري
موږ د ولسمشر تحقیقاتو لپاره 15 میلیون ډالر ولګول پاله دا و چې هیڅ ډول څرګند جرم موجود نه و
لوی خو دیموکراتان د مولر د ګواهی لپاره په مذاکرو بوخت دي لبل خو د جمهوریت غوښتونکو په مشرۍ د سنا کمیټې د استخباراتو جرګګۍ د 2014 کال د جمهوریت ریاست پټاکونو کې د خپل چړونو په دوام د ولسمشر ټرمپ ځوی د ګواهی ورکولو لپاره احضار کړه ده
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو
د امریکا د بهرنو چارو په وزارت کې د مرکزی او جنوبی اسیا د چارو مرستیالي الیس ویلز په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره ملاقات کړې ده په موکړی د رپورت ته د نور تفصیل لپاره
ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالي سره ولسمشر ټرمپ ته د هغه د لیږل سوي لیک پاړه خبرې کړي شاغلی غنی لالیس ویل سره د شی حکومت ولی او خود کفایی ته درسېدو په موخه د امریکا ملکی مرستو ته د بیا کتنې پاړه چې شاغلی غنی په لیک وړاندیز کړي او بحث کړي شاوخوا څلور میاشتې وړاندې هغه مهال چې د ولسمشر ټرمپ له خولې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو خبرې ګرمې سوې شاغلی غنی ټرمپ ته د ویلس په لاس په یو لیږل سوي لیک کې د امریکایي تیرو شمیر درو زرو ته درکم لوړاندیز کړي او تر 2 میلیارډ ډالرو د لګښتونو د چټولو طرحه وړاندې کړي و د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبی او مرکزی اسیا د چارو مرستیالي لایجرای رئیس عبد الله عبد الله سره هم کتلی
خانم الیس ویلز از دوام همکاری های ایالات متحده امریکا در افغانستان همچنان گفتن که اینها خواهان یک انتخابات عادلانه و شفاف هستند و اطمینان دادم که کمک هایش به افغانستان دوامدار است و دوام پیدا میکنه همچنان سر پروسس افغانستان صحبت شد که امیدوار هستیم که از رای گفتگوها به خشونت ها در افغانستان پایان داده شود
شنون کې وایي که څه هم د امریکا له خوا د ولسمشر غنی د وړاندیز جواب ځنډیدلې خو داسې ښکاري چې دغه وړاندیز د پلي کولو لپاره هڅې پیل شوي
او په دې لیک باندې دوی بحث کوي نو امید دی چې په دې باندې یو عملی بڼه ترلاسه کړي ځکه چې هغه څه چې ولسمشر یې طرف نه ولسمشر ټرمپ ته استول شوي و په هغه کې هغه موضوعات دي چې دواړه هیوادونه یې غواړي او د دواړو هیوادونو په ګټه دي
د شننګو په باور په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او لګښتونو د کمولو او د افغانستان د خودکفایي په تړاو د ولسمشر غنی وړاندیز باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لالارې پالیسی
د سولې خبرې طالبان سره روان دي یو برخه چې طالبان غواړي امریکایي ځواکونه باید افغانستان څخه وځي نو د دې شمیر د کمیدو سره سم به دغه قناعت هم حاصل شي دلته به د افغان حکومت لپاره یو فکس شرایط کغه هغه اقتصادي وي کغه په نظامی برخه کې د تجهیزات موضوعي او هغه کده روزنه موضوعي هغه به معلومه شي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم خپل پښو ودرېږي
په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز کابل ته د افغانستان لپاره د امریکا د ملکی مرستو د ارزونې په پیلولو کې د برخې اخیستنې لپاره راغلي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15
د منځنۍ ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي چې د اسرایل او د حماس د ډلې ترمنځ وروستي اوربند د غدوانو خواو ترمنځ د یو احتمالي جنگ خطر او ختم کړه په موخړې دی رپورت ته زموږ همکار سید بختیار شاید درته دراوروي
د دې میاشتې په سر کې د اسرایل او د فلسطینیانو ترمنځ په خړو کې د 15 ملکیانو په شمول د 25 فلسطینیانو او د اسرایلو د سلورو ملکیانو د وژلو نو وروستو د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ نیکولای مالدینی فویل د دې هیله لري چې دغه دواړه خواوې باید په دې پوه شي چې بیا هم د جنگ خطر شته دی. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلومات مالدینی فوای چې اسرائیل او فلسطینیان دواړه خواوې باید د اوربند په اهمیت پوه شي، بغیر له دې نه بل احتمال د دواړو خواوو ترمنځ د یو کامل جنگ پیل کول دي. د 2014 کال نه را په دې خوا د دغه دواړو خواوو ترمنځ دومره سخت تاوتریخوالی نه و پیدا شوی. د 2014 کال جنگ د مصر په منګلتوب او د ملګرو ملتونو او د قطر په مرسته پای ته ورسید. د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمن د اوربان پورسته موافقه کې غزې ته د تیلو او د نورو بشري مرستو په انتقال د موافقې نه علاوه په محاصره شو سیمو کې د خلکو په آزاد تګ را تګ هم روغه جوړه شوې ده. لبل خو د قطر استاذ محمد علایدی غزې ته رسیدلې اولته په زرګونو محتاج کورنۍ سره د مرستې لپاره 10 میلیونه ډالر انتقال کړي دي. قطر د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د پروس کل راهیسې د فلسطینیانو سره خپل مالی مرستې زیاتې کړي دي. د 2012 کال راهیسې قطر د غزې د تړانګې سره د اساسي پروژو په تمویل کې تقریبا 250 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په تیر هفته کې قطر واده وکړل چې 430 میلیونه ډالر نور به هم د فلسطینیانو سره مرسته وکړي، مګر دا ځل د هغې نه 300 میلیونه ډالر د حماس د ډلې سره مرسته وشوه. په همدې توګه د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د غزې د تړانګې تقریبا نیمایي خلک سخت او عجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. دغه اداره وایي که چیرې د دوی سره د جون تر میاشتې پورې کم تر کمه 20 میلیونه ډالر مرسته ونه شي، نو دغه خلک به د سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په غزې کې د خلکو سره په تعلیمي او صحي چارو کې د کومک نه علاوه تقریبا 1 میلیون خلکو ته د غذایي مواد هم برابروي. په خاص ډول په هغې کې 640,000 داسې کسان دي چې حتی اساسي خوراکي موادو ته ضرورت لري. د دغه مشکل د لرې کولو دپاره یو تن په ورځ کې تقریبا 1.06 سنټو ته ډیر سخت ضرورت پیدا کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د کندهار د شاولی کوټ د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د سیمې ځینې ځوانانې د دې قبله په نشو روږدې شوې دي چې د کوکنارو په پټیو کې کارونه کوي.
بختی د سیمې اوسیدونکو وایي چې د تریاکو لبوټ سره د پرلپسې تماس په پایله کې اوس د سیمې ډېری ځوانان د نشي توکو متاثر شوي دي. د سوزنیانو د کلی اوسیدونکو عبدالباری وایي چې د بیروزګاری په واجه د دوی د کلی اکثریت ځوانان د 2 میاشتو لپاره په پرلپسې ډول د تریاکو د حاصلاتو پر راټولولو بوختي. نوموړی زیاتوي چې د 2 میاشتو په موده کې د جنوب د بیلابیلو ولایتونو هغه سیمو ته دا ځوانان ځي چې د تریاکو کښتونه پکې شوي وي.
د جزای سولار لنی شو ته خلکو تاریخ کړلی هلا د تاریخ کې دغه کوي کار پکو ګوتلندکی حواله خو دغه سمې د امید په سپاخته کې ریال ته خمه خد ګوت س تاریخ کوته په تاریخ کوللی مثال یا یو نور د بی و د غلامل اخو په دغه سمې د امید په سپاخته سپاخته سی بالا غدي چې غټنه شي شروع کړه دغه سم متاده سی بالا وختي
ځي اوسیدونکو زیاتی چې د تاریخ کوله کشتونو سره دوامدار پاته کېدل په تدریجي ډول په نشه د ځوانانو د اخته کېدو اصلي سبب سي. د سیمې اوسیدونکو امیر حمزه وایي چې که څه هم ډېر ځوانان په قصدي ډول نه واړي چې په نشه اخته سي، خو په لاس د تاریخ د حاصلاتو راټولېده او د تاریخ تنفسي د احتیاط سبب وګرځي.
موږ د کلي ځوانان څوک هم المنته زم روزګان دي 50 کس د اخ شخ ځوانان دي بس ټولي ټولي څوک دي المنته څوک دي روزګان ته بس څوک دي داس لور د خخ کریس خواته کلات خواته څوک دي داسي هغه نلته نشونه بیا چې ځخ نه شلاس بل ځنه شونه وي بل ځنه شونه وي.
سره له دې چې بیروزګاری زیاتره ځوانان د خپل روزنی ژوند لوی سنځ غني، خو روغتي مسولین وایي چې د کار پنیات د تاریخ په پټیو کې کار هوغي لې مرګونی راتلونکي سره مخامخ کی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د خوست والی محمد حلیم فدایی په دغه ولایت کې نشي موادو په ضد د جدي مبارزه خبر ورکړی دی. خبریال ابراهیم رحیمی د خوست په دیړه رپورټ را لګره.
د خوست والی چې دلته خبری کانفرنس ته خبرې کولې ویل چې د مخدره موادو د خرڅلاو د مخنیوي او د استعمال کچې د راکمولو په خاطر د امنیتي او ځین ملکی ادارو ګډ کمیسون جوړ کړای. والی محمد حلیم فدایی وایي دغه کمیسون لومړی د نشه یي توکو د خرڅلاو مرکزونه تثبیتوي او بیا یې امنیتي ځواکونه د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدامات کوي.
د نشه یي توکو پر وړاندې باندې مګه کمیسون جوړ کړی دی. د نشه یي توکو د مبارزې چې کوم ریاست دی او همدارنګه د امنیت قمندانې ملي امنیتي ارګانو په دې باندې مونږ کار کوو. مونږ په دې باندې کار کوو چې دقیق ځایونه تثبیت شي او د دې لپاره اساسي غم وخوړل شي.
دا ګام وروسته له هغه اخیستل کیږي چې په دې وروستیو کې په خوست کې د نشه یي توکو د کاروبار او په دغو موادو د روږدو کسانو د شمیر زیاتېدو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. والی فدایی دلته له خلکو هم غوښتل سربیره پر دې چې د نشه یي موادو د خرڅلاو ځایونو په تثبیت کې له حکومت سره مرسته وکړي، له نشه څخه د اولادونو په ژغورلو کې هم خپل مسؤلیت ترسره کړي.
دلته د مافیا موضوع ده. دلته دا چې روږدي شوي دي هغه بیرته د هغوی د معالجې او د تداوي موضوع ده چې هغه بیا بیرته معتاد نه شي. دې لپاره په یو منظم پلان باندې کار کول دي. داسې څو احساساتي او یوازې د خلکو د خوشحولو لپاره باندې په څو چاپو اچولو باندې نشه یي توکي له منځه نه ځي.
په خوست کې د نشه یي توکو تولید او کرکیله نه کیږي، خو له نورو ولایتونو څخه د ولایته د نشه یي موادو د قاچاق له کبله په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
کو دا زموږ خبرونه، موږ ستاسو نه اجازه غواړو په دې هیله چې د دې خبرونه اوریدل به نه پاتې کوئ.